السلام علیکم د ازادي رادیو نن سهارنی خبری مجلې ته خرغلست قدر من اوریدونکو د نیم ساعت خبرونه په خبرونو پیلېږي. د افغانستان برښنا شرکت له یو شمیر کورنیو او بهرنیو شرکتونو سره د نږدې 10 میگاواټه برښنا هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي. بختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي د دې شرکت د پلان د څانګې د مشر محمد ناصر احمدی له قوله خبر ورکوي چې وایي په دې هوکړه لیکونو کې له بیلابیلو سرچینو لکه له ګاز، حرارتي انرژي او سکرو څخه د برښنا د تولید په پروژو هوکړه شوې ده. د احمدی په ټکو د دغو پروژو تخنیکي چارې به ډېر ژر د افغانستان په دریو سیمو کې پیل شي. ښاغلی احمدی د دغو پروژو د موقعیت په اړه سندي ویلي. برښنا شرکت داسې مهال د دې پروژو د هوکړه لیکونو خبره کوي چې د پلازمینې کابل په ګډون په ډېرو ولایتونو کې خلک د برښنا له پرچاویو شکایتونه کوي. له ایرانه دوه ایستل شوي افغان ماشومان پرون خپلې کورنۍ ته وسپارل شول. د نیمروز ولایت د کار او ټولنیزو چارو د ریاست لخوا په خبره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د سهار او مهسا په نوم دوه ماشوم نجونې چې پرون ایرانی پولیسو له دې هېواده ایستلې وې خپلې کورنۍ ته سپارل شوي دي. د خبر پاڼې له مخې د دغو ماشومانو کورنۍ د نیمروز ولایت په مرکز زرنج ښار کې له ایرانی لوري سره تر همغږۍ وروسته موندل شوې ده. د کډوالو نړیوال سازمان د راپور له مخې په تیرو دوو کلونو کې څه باندې 2 میلیون افغان کډوال له ایران او پاکستانه افغانستان ته استول شوي دي. د دې سازمان په ټکو د دې اخراج شوی او ډیر شمیر ماشومان او ښځې دي. په جرمنی کې یو ځوان د اسرایلو پر سفارت د برید د پلان او له داعش ډلې سره د یو ځای کېدو د هڅې په تور په 3 کاله بند محکوم شو. د برلین سیمه ییزې عالي محکمې پرون په یو بیان کې ویل دا 19 کلن ځوان بچې نوم او هویت یې نه دی ښودل شوی خپله د بند موده په دارالتعدیب کې تیروي ځکه د نیول کېدو پر مهال لا صغیر و. په بیان کې راغلی دی چې تورن د 2015 کال په فبروري میاشت کې د اسرایلو پر سفارت د برید پلان جوړ کړ خو چاودیدونکي توکي یې ترلاسه نه کړل. د بیان له مخې د تورن د داعش له غړو سره هم اړیکې درلودل او چمتو شوی و چې له دې ډلې سره د یو ځای کېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي خو د برلین په یوه هوایي ډګر کې ونیول شو. پاینه حال کې پرون په جرمنی کې د هغه افغان محاکمه هم پیل شو چې په مونشن ښار کې د خلکو پر ګڼه ګوڼه د موټر په برید تورن دی. د افغان چې د فرهاد ان په نوم معرفي شوی او په کابل کې زیږیدلی د 2015 کال په فبروري میاشت کې د یوې 2 کلنې ماشومې او د هغې د مور په وژنه او د نورو 44 کسانو د قتل د هڅې په تور محاکمه کیږي. هند له نږدې 4 کلن بندیز وروسته پرون اجازه ورکړه چې له دې هېواده 1500 میټریک ټنه د غنمو اوړه او ورسره تړلي محصولات بهر ته صادر شي. هندي چارواکي وایي د دې هېواد د غنمو حاصلات اوس د تیر پرتله ډیر ښه شوي دي. هند په نړۍ کې له چین وروسته د غنمو په تولید کې دوهم مقام لري. د رویټرز خبري آژانس د راپور له مخې په هند کې د تودوخې څپو د غنمو حاصلات کم کړي وو. نوی دیلی په 2022 کال کې د غنمو د حاصلاتو د کمیدو له کبله نورو هیوادونو ته د غنمو صادرات منع کړي وو. او د افغانستان له 19 کلنو کم عمره لوبغاړو د کرکټ د یو ورځنیو لوبو د نړیوال جام په سیالیو کې جنوبي افریقا ته د 28 منډو په توپیر ماتې ورکړه. د زیمبابوې او نامیبیا په کوربتوب په دې جام کې پرون 3 لوبې وشوې چې یوه یې د افغانستان و. افغان زلمیانو جنوبي افریقا ته د 218 منډو هدف ورکړی و خو سیالي لوبډلې په 30 اوورونو کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او هدف یې پوره نه کړ. په 2 نورو لوبو کې انګلستان د 8 منډو په توپیر پاکستان ته او استرالیا د 8 وکټو په توپیر آیرلند ته ماتې ورکړه. د افغانستان بله لوبه سبا له ویست انډیز سره په پام کې ده. د 19 کلنو د نړیوال جام پایلوبه به د فبروري په 6 ترسره شي. خبرونه مولا ازادي راډیو اوریدل. قدر من اوریدون کور سره وسې د خبرونه په دوام کې راپورونه خبريږي. راپورونه کې به ووري چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا خبرداري ورکړي چې کمرستې ترلاسه نکړي نو ښایي په خوارځواکۍ اخته افغان ماشومان او میرمنې ژوند وبایلي.
یقینا چې دغه ماشومان ته به توجه شي او د دوی لپاره چې په سوی تغذیې باندې مبتلا نه شي یو اساسي فکر باید په نظر کې ونیول شي.
متحد ایالات په پام کې لري چې په قطر کې د هغو افغان کډوالو کمپ وتړي چې امریکا ته د تلو په نیت هلته دیره دي. په نورو موضوعاتو کې د خوست ولایت د سپیرې ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې د ژوند په ټولو برخو کې له جدي ننګونو سره لاس ګرېوان دي.
تصویر ولسوالۍ څه فکر وکړئ چې د بازار نه ډېر لرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دي، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې په افغان ځوانانو کې د انرژۍ ورکوونکو مشروباتو څښاک ډېر عام شوی دی.
ورځې یو له درې پورې انرژي وڅښم، خو له همدغه انرژي له وجې ما ته د معدې او د مثانې چرک، حتی ځینې اوقات که دا ونه څښم ما ته سردرد هم منځته کېږي.
تر دې شېبې د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
نن شنبه ده، د 1404 هجری لمریز کال د مرغومی یا جدی 28مه ده چې د 2026 میلادي کال د جنوري له 18 سره برابر ده. په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو قربایم، د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. د هم د خبرونه لومړی موضوع، د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی خبرداری ورکړی چې که مرستې ترلاسه نه کړي ښایي هغه ماشومان او میندې ژوند وبایلي چې په شدید خوارځواکۍ اخته دي. د دې سازمان مشر فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي په راتلونکو 12 میاشتو کې نږدې 15 میلیون ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخامخ دي. په عین حال کې راپورونه وایي چې د هیواد په بیلابیلو برخو کې ګڼې کورنۍ د ماشومانو او میندو له خوارځواکۍ څخه کړیږي.
د اوس ما غاړې ته لوېدلې دي، بل په بارتنګو په پخو اوبو یا تورې چای ورکوم.
د کندهار اوسیدونکي عایشه د خپل درې میاشتني ماشوم سره چې بلال نومیږي د میرویس نیکه په روغتون کې له ډېرې مودې راهیسې بستر ده. هغې ازادي راډیو ته وویل د فقر له کبله یې ماشوم په خوارځواکۍ اخته شوی او د دې وس نه لري چې وچې شودي ورته په پیسو واخلي. داغه پټکو
لارې په شاروالۍ کې د میش پنځه در تنخواه ده، هغه د پرغوړا ورکم پرغوړای ورکم د دکتر دواونه چې لوتونه دوا وی دادی پرتی دي چې چاره ته ویل پدام چې نه چې بل څه کړو پکر کوم لازم ده ته دوا وي شي راو پیسې پیدا کړو دروازه نه چې دیو تر اورم ته پیسې نه وي نیمداله ورته ته پرې شي دي.
خدای اواز عائشه نه ده چې د خپل ماشوم له خوارز واقعي کړيږي. د هرات ولایت په مرکزی رختون کې څلروش کلن نجيبه د خپل لور سره چې په خوارز واقعي اخته ده بستریده. نجيبه فرانس پرس خبري آژانس سره خبري کوي چې لور می تر سینه بغل کې د ورسته شفخانه ته راوستې ده. د هغې پټکو چې د کافي اندازه خوړونه ترلاسه کولو له کبله هغه شودینه لري. نجيبه او لورې دواړه له خوارز واقعي کړيږي. په افغانستان کې له کلونو راهیسې افغان میندې او ماشومان له خوارز واقعي کړيږي. خو تازه د خوړو د نړیوال پروګرام مشر فرانس پرس خبري آژانس سره خبرې کوي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې نږدې 15 میلیونه افغان ماشومان د خوارځواکۍ له جدي ګواښ سره مخ دي. دغه پټکو که چیرته دغو ماشومانو او میندو ته مرستې ونه رسیږي نو ښایي ډېر شمېر خوارځواکي ځپلي ماشومان خپل ژوند وبایلي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو ادارو په ګډون د بېپولو ډاکټرانو سازمان او سره صلیب په ځلونو په افغانستان کې د خوارځواکۍ له کبله د میندو او ماشومانو د شمېر د زیاتېدو خبرداری ورکړی و. دغه سازمانونه ادعا کوي چې د بودیجې کمښت او د کافي مرستې نه ترلاسه کېدو له کبله نشي کولی خوارځواکه میندې او ماشومانو ته مرستې ورسوي. نړیوالو ادارو او بنسټونو هر یو په جلا توګه د افغانستان خلکو ته د ژوند ژغورونکو مرستو او بنسټیزو خدمتونو د برابرولو په موخه د لسګونو میلیونو ډالرو بودیجې غوښتنه کړې ده. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق یونیسف ویلي و چې په افغانستان کې 12 میلیونو کسانو ته چې نږدې 2 میلیونه یې ماشومان دي د ژوند ژغورونکو مرستو او اساسي خدمتونو د برابرولو لپاره په بیړني ډول نږدې 1 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. خو آیا د دومره اندازې د بودیجې غوښتنه په افغانستان کې لینی واقعیتونو سره سر خوري؟ د سیاسي چارو شنونکي او په جرمني کې د بن پوهنتون استاد اسحاق قطمری په اړه وایي.
د ملګرو ملتو مخصوص د لیفیانور سازمانونو دوی د بودیجې ډیر تقاضا په دې برخه کې دا کوي چې د دوی پرسونل ته ښه ماشونه او ډیری د دغه پیسو یا د دغه بودیجې د دوی په ماشونو په ترانسپورت په نورو مصارفو باندې مصرفیږي. نو په دغه برخه کې مشکلات شته دي، لیکن واقعیت دا خبره داسې دی چې یقینا چې دغه ماشومان ته به توجه شي او د دوی لپاره چې په سوی تغذیې باندې مبتلا نه شي یو اساسي فکر باید په نظر کې ونیول شي.
د امریکا په ګډون ډیر شمیر هیوادونه چې په خایل افغانستان سره بشري مرستې کولې خپلې مرستې اوس له افغانستان سره یا بندي او یا هم کمی کړې دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
امریکا په قطر کې د افغان کډوالو کمپ بندوي. غنو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د کانګرس د غړو او د کډوالو د حقونو د ملاتړو ډلو په حواله راپورونه ورکړي چې امریکا په قطر کې د سیلیا په نوم هغه کمپ تړي چې د محل سلګونه افغانان په کې امریکا ته د انتقال په تمه ډیر دي. په کمپ کې میشتو افغانانو ازادي رادیو ته ویل چې د خبرې سخت اندېښمن کړي دي.
په درې مهیوادونو کې په تامه د امریکا د افغان متحدینو په اړه د متحدو ایالاتو د حکومت بیلابیلو اعلانونو په دوام اوس راپورونه وایي چې امریکا په قطر کې د افغان پناه غوښتونکو کمپ تړي. د واشنگتن ټایمز په شمول بیلابیلو امریکایي او د منځني ختیځ رسنیو امریکایي قانون جوړونکو او د افغان کډوالو د حقونو ځینو ملاتړو ډلو خبر ورکړی چې د امریکا حکومت په قطر کې د کاز یا سیلیا په نوم کم تړي. د دې راپورونو له مخې دا کم چې له 2021 کال کې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته د زرګونو افغانانو د تخلیه پر مهال د امریکا پخوانیو افغان متحدینو ته ځانګړی سو، اوس پکې تر زر تنو افغانان امریکا ته د لیک په تمه او د اسنادو د پروسس لپاره دی راځي. د منځني ختیځ د میجلیست په نوم رسنۍ د جنوري په 15مه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې که څه هم یاد وزارت په دې اړه کوم رسمي بیان نه دی خپور کړی، خو په ټکو د دې وزارت یو بیان دوی ته تایید کړی چې امریکا به د مارچ تر 1.5 پورې ټول افغانان له دې کمپ وباسي او د روان مالی کال تر پایه پورې به د کاس په نوم دا کمپ په بشپړ ډول تخلیه کړي. د دې رسنۍ د راپور په ټکو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د غوایان ورته د افغانانو د انتقال په اړه د امریکا د پخواني ولسمشر جو بایدن پر پالیسۍ د نیوکې ترڅنګ ویلي، لکاس کمپ درې مهیوادونو ته د دې ډلې افغانانو استول یو مثبت حل کېدای سي چې په خبره یې دوی ته خوندیتوب برابر کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو بیان د الیزابت سټیکنی په دې اړه د دې راپور تر خبرېدو د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. په قطر کې په یاد کمپ کې ځینې میشت افغانان هم د دې کم د تړلو خبر تاییدوي، خو وایي چې دوی د خپل برخلیک په اړه سخت اندېښمن کړي دي. د دې ډلې د امریکا د کډوالۍ یو کیس لرونکي چې دای په یوګاندا کې او څلور کوچني ماشومان او په سرطان اخته ناروغه مېرمنې د قطر په دې کم کې متحده ایالاتو ته د انتقال په تمه دي، وایي چې نور هیوادونو ته د تګ لپاره لار نه لري او د ګواښونو له امله هم افغانستان ته بیرته ستنېدای نه سي. د وړاندې زیاته کړه چې د خپل کورنۍ د وضعیت او برخلیک په اړه خورا اندېښمن دی.
دا د انسان له ژوند سره لوبې دي، یو څوک یې کوي، یعنې د خلکو ژوند د ټول برباد کړ. بیرته افغانستان ته تګ خو مشکلات منتدي او د حال ته جای اوسېدون کو لپاره هم نسبره چې ما اولادونه هلته واوسېږي، د موږ چې څه سرمایه و هستي و زندګي مو هغه ټول موږ د خپل له لاسه ورکړو. په دې فکر وکړي موږ امریکا را وستلو چې موږ تاسې بیایو، د موږ ټول ژوند یې راڅخه واخیسته او اوس تاسې په میدان خوشی کوي. د موږ غوښتنه دا ده چې انساني حقوقو ته احترام وسي. 15 کاله په دې یو زندان کې راماندې تیر کړې، د ما اولاد یې له تحصیل نه پریښی ده. انساني حقوق باید دو ته ورکول سي.
په دې کم کې وی میشتي افغانې چینی غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل نه پوهیږي چې له دې وروسته به خپلو ماشومانو سره چیرې ولاړه سي.
لحد زیات خفګان لرو، یوازې زه نه، دلته زخته زیات ماشومان، ناروغان او خلک دي چې ټول ډیر بد حالت کې دي. له هغه وخته چې دا خبر خپور شوی زموږ مسؤولین دلته نشته او له کمپه بهر دي. زه یو کال او یوه میاشت کېږي چې دلته یم. تپن کوم کسان چې زموږ په شان ستونزې لري افغانستان ته تلای نه شي، اړ دي چې دلته پاتې شي.
ځینې امریکایي چارواکو د امریکا د دې پریکړې په خبرګون کې د متحدو ایالاتو د افغان متحدینو ننګه کړې ده. د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو خدمتونو کمیټې لوړپوړي دیموکرات غړي ګرګیو میکس په یو راپور کې ویلي چې د کاس تړل د ټرمپ ادارې لخوا وروستی بې پروا ګام دی چې د دې متحدینو لپاره په متحدو ایالاتو کې د خوندي ځای پر ځای کېدو لپاره هره پاتې لاره به له منځه یوسي. د دا هم ویلي چې دا له هغو کسانو سره ژور خیانت دی چې په افغانستان کې امریکا سره ولاړ و. تغشان امریکا ته د افغانانو د انتقال یو ملاتړي بنسټ افغان ایواک مشر شان وان دیور په خپله ایکس پاڼه د یو بیان په خپرولو په دې اړه د امریکا د بهرنیو چارو پر وزارت نیوکه کړې او لیکلي دي چې د دې پریکړې عملي کول به سخت وي او شونی به نه وي چې امریکا په شپږو اونیو کې وکړی سي درېیم هیوادونه قانع کړي چې د ده په ټکو دا یولس وطنه افغانان ومني.
سموک غاګله ازادي راډیو ری د خوست ولایت د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې دوی د ژوند په ټولو برخو کې لستونز سره لاس کریوان دي. د دوی په وینا په تیرو دوه لسیزو کې هلته د شته ستونزو له کبله د خوست مرکز ته د نږدې ولسوالیو په شان پروژې نه دي پلي شوي. د سپیری اوسیدونکي په ځانګړي ډول د څښاک د پاکو اوبو برابرول، د ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو، همداراز یا د ولسوالۍ ته د غځېدلي عمومي سړک پلونو او د کلیوالي لارو جوړېدل د خپلو اساسي اړتیاو په توګه یادوي. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د خوست ولایت د سپیری د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لوی او وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیری ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشاد راډیو ته وویل
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډېر ولري سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دي، که د تعلیم په برخه کې ده، که د روډونو په برخه کې ده، که د صحت په برخه کې ده، که یوه طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کلی دي او په خوړې غوړ هم کلی دي. دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا دې سبق نه محروم شي، واورز دې ورز پنځه ورز هه تر د چلاس ورز هم محروم شي.
د سپیری ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومانو د خوونی روزنې لپاره د خوانځي په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړی قدم کې خو موږ سړک ته ډیر شت ضرورت لري چې ډیر سړک نه ډیر میږي پوتی او د سهام لر د چې تقریبا د دوه درې ولاتینه سره مخلاوي کلینیک چې وخه او دغه سپه په مکتبه کې وخه پوتی دي په دا ځکه چې خوار شي دغه خالق نشي رسیدګی نشي تکړه کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهم ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړی ده. د یاد سیمه اوسیدونکو محمد علي موهل
باید مخته یو داسې پلان یو داسې پروژم پولیس کړو کړل شي د ځوانانو پولیس ور کړل شي د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي د ځوانانو چې دي او سنت سره پرمختګ ور کړل شي د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي مواد څخه
دا چې د سپیری او نور سیمه د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډلیز ډول ای او بلی ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي
تن یو ابراخه دو دیم داسې حق لري خو بدبختانه چې په تیره کې دی پر هغه ډول خدمات نه دي شوی. داسې برنامه چې اجرایی یا مختتی دولت هم دې ټکی ته متوجه کیږي، هغه ځوانانو ترمنز هغه انسجام هم پرمست کیږي، نو بیا په وطن کې ډیرو مشکلاتو دی پر پای ټکی کې خولې کیږي، دې پر مبارزه کیږي.
بلوري ته د ځوانانو اداري مسؤلینو وویل چې د سپیری اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکی کی. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل
موږ لومړی سفر و د سپیری ولسوالۍ ته د څه وختونه ځان سره واخیستې. موږ به کوشش کوو د وختونه مطلب دی ته یو بده پر مطلب کور به توقو. موږ کوشش کوو چې په هر ولسوالۍ کې د ځوانانو شوراوې جوړې کړو او دغه کام ځوانانو ته برنامه ورکړو، هغه تلنی برنامه دي، سپورتي برنامه دي، عاطفي برنامه دي.
سره له دې چې په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ګڼو سیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسي تړون هیوادنۍ برنامه پلي شوي، خو د سپیری په ګډون تریزي، علي شیر، صبري، باک، موساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ چې خلکو ته له خال پروژو پرته د امنیتي ګواښونو له کبله د ژوند د اړتیا وړ کارونه نه دي شوي.
له خبرونو ور اخوا
د ننګرهار ولایت په مرکز جلال آباد او هرات ښارونو کې د ریکشاو چلول محدود او د فعالیت لپاره ځنګړي مسیرونه او سیمې ټاکل شوې دي. یو شمیر ریکشا چلونکي وایي ورسته لدې چې فعالیتونه محدود شوي ګټه وټه یې ډېره کمه شوې ده. د دې ولایتونو اوسیدونکي هم ریکشا د خپلو ستونزو د حل لپاره په هر سیمه کې د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ اسانه وسیله بولي او وایي پر ریکشاو د محدودیتونو له لګولو سره ستونزې زیاتې شوې دي. خو د دې ولایتونو د ترافیکو چارواکي وایي دوی دا کار د ښاري نظم د ښه کولو او پر سړکونو د ګڼې ګوڼې د مخنیوي لپاره کړی دی.
په هرات ولایت کې د ریکشاو پر فعالیت د محدودیتونو تر لګیدو وروسته د ننګرهار ولایت د ترافیکو ریاست هم په دې وروستیو کې په جلال آباد ښار کې د ریکشاو فعالیت محدود کړی او د فعالیت لپاره یې ځانګړي مسیرونه ورته ټاکلي دي. خو دې اقدام په ننګرهار کې یو شمېر ریکشا چلونکي اندېښمن کړي دي. د جلال آباد ښار یو ریکشا چلونکي چې د خپلې 11 کسیزې کورنۍ مشري هم کوي وایي چې د ننګرهار د ترافیکو ریاست لخوا د ریکشاو پر فعالیت له دوه ورځو راهیسې د محدودیت له امله ګټه ډېره کمه شوې ده. د موضوع د حساسیت له امله د نوم نه خبرولو او غږ بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل پورت وخت کې د جلال آباد ښار یو شمېر اوسیدونکو هم له دې درک اندېښمن دي. د دې ښار یو اوسیدونکی شفیق وایي ریکشا د دوی لپاره د ترانسپورت ارزانه او د لاسرسي وړ وسیله ده.
او دا رکشې چې کومې دي دا زمونږ لپاره ډېره سہولت پدې او چې کم مصرف او کم مثال چې خانې ته تلل دومره مصرف نه کېده. یو وای سلوي خې به 500 په غسه او کې یو ټیکسي منګاونی سو هغه تقریبا 200 300 روپیا دي. موټر دې مشکلات سره مخ دي.
په هرات کې د طالبانو د حکومت د ترافیکو ادارې هم د همدې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې د ښاري نظم د کمیسون د پریکړې پر بنسټ د شنبه لورزې یعنی د 13 د جدي څخه وروسته به په ښار کې د ټولو اسناد لرونکو او بې اسناد ریکشاګانو تګ راتګ منع وي. مخکې په هرات کې د ریکشاو ځینو چلونکو ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د طالبانو حکومت د ریکشاګانو په تګ راتګ بندي سره د دوی د ګټې وټې یوازینۍ سرچینه هم پرې نیولې ده. خو اوس د هرات یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د چهارشنبې له ورځې راهیسې ریکشاو په محدود ډول او په فرعي سړکونو کې فعالیت پیل کړی دی. د هرات ولایت یو اوسیدونکي نارون ناردان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تردد سه چرخ‌ها یا ریکشاها در هرات منع شده از مسیرهای اصلی نیست.
په هرات کې د ریکشاګانو تګ راتګ په اصلي سړکونو او ځینو فرعي لارو کې منع شوی، خو بیا هم په ځینو فرعي سړکونو کې موندل کیږي. زیاتره هغه لارې چې خلک به پرې له ریکشا څخه استفاده کوله هم د اصلي سړکونو وه او ارزان هم تمامېده.
د جلال آباد او هرات ښارونو یو شمېر اوسیدونکي که څه هم د طالبانو د حکومت د دې اقدام هرکلی کوي او وایي چې په دې سره په واټونو کې ګڼه ګوڼه کمه سوې، خو ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید د ښاري ترانسپورت سیستم فعال سي تر څو خلک له اقتصادي پلوه له ستونزو سره مخ نه سي. په هرات ولایت کې د طالبانو د حکومت سیمه ییزو مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو د ننګرهار ولایت د امنیه قوماندانۍ ویاند سید طیب حماد ازادي راډیو ته وویل چې دا اقدام د ښار د نظم د رامنځته کولو لپاره سوای او د ریکشاو چلونکو ته ځانګړي مسیرونه ټاکلي دي.
موخه مو د ښاري نظم ټینګښت او د عامه تګ راتګ خوندیتوب او د سړکونو د بې نظمۍ مخنیوی دی. له ټولو ریکشا چلونکو هیله کیږي چې د امنیتي او ترافیکي ارګانونو سره همکاري وکړي او د قانون مراعات ته ژمن پاتې شي.
دوه کاله وړاندې د طالبانو د حکومت سرپرستی کابینې هم د دوی د کورنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې وه تر څو د ریکشاو د وارداتو او ښارونو کې د ګرځېدو راګرځېدو د کنټرول لپاره یوه طرحه جوړه کړي او پایله یې د کابینې غونډې ته وړاندې کړي. اوس له دوو کلونو وروسته داسې ښکاري چې د طالبانو حکومت د ښاري ستونزو د حل او د سړکونو د نظم د ټینګښت لپاره په ځینو ولایتونو ولایتونو لکه هرات او ننګرهار کې د رکشاو د فعالیت کنټرول پریکړه کړې ده. رکشا یو کوچنی ترانسپورتي وسیله ده چې کارول یې ارزانه او اسانه دي. د خلکو په ورځني ښاري ترانسپورت کې مهم رول لري او افغانستان کې د ډیرو کورنیو لپاره د ګټې وټې او یوې مړې ډوډۍ پیدا کولو سرچینه هم ده، چې په ځانګړي ډول پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو او د بیکارۍ تر پراخېدو وروسته ورته مخه ډېره سوې ده.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
او د هم د خبرونه وروستی راپور پورسیو کې په افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده. یو شمیر ځوانان وایي چې هر ورځ له دغو مشروباتو استفاده کوي او سره له دې چې له زیانونو خبر دي خو پرې خودلې ورته اسانه نه دي. ډاکټران خبرداري ورکوي چې د دې مشروباتو دوامدار او رزنه استعمال د انسان فزیکی روغتیا له جدي ګواخ سره مخامخ کوي او کولای شي ناروغي رامنځته کړي.
په دې وروستیو کې افغانستان کې د ځوانانو ترمنځ د انرژي ورکونکو مشروباتو کارونه په څرګند ډول زیاته شوې ده، خو ډاکټران خبرداري ورکوي چې دوامدار او ورځنی استعمال د بدن روغتیا ګواښي او د بیلابیلو ناروغیو لامل کېدای شي. یو شمیر دوی ازادي راډیو ته وویل چې دا څښاک د شپې ویښ پاتې کېدو، ستړیا لرې کولو، د تمرکز زیاتولو او د بدني ځواک لوړولو لپاره کاروي. د کابل ښاري اوسیدونکو چې نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې د دغو مشروباتو له زیانونو خبر دی خو پرېښودلې ورته ستونزمن دي.
هر ورځ انرژي سکم، تو ورځ یو لا درې پورې انرژي سکم، خو همدغه انرژي له وجې ماته د معدې او د مثانې چرک، حتی ځینې اوقات که دا ونسکم ماته سردرد هم منځته کېږي، خو بیا هم نشم کولی. دغه انرژي باندې مې ډېر زیار وباسه، ډېر مې کوشش وکړو چې د انرژي پرېږدم. په دې حال کې چې زه پوهېږم دا موږ ته تاوان هم کوي خو نیکي.
روغتیا پالان وایي د انرژي ورکونکو مشروباتو پرېښودل ځکه ستونزمن دي چې په دې مشروباتو کې په ډېره اندازه کافین موجود دي او کولی شي جسمي او رواني روغتیتوب رامنځته کړي. فرشته چې د انرژي ورکونکو مشروباتو بل کارونکې ده، د دغه څښاک د دوامدار استعمال د نورو پایلو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
تجربه ما استفاده زیاده انرژي وزاره
شي، تجربه دا ده چې مالک دې څوک له انرژي او ګاز لرونکو مشروباتو به استعمال کړي، تر دې چې د شپږو میاشتو لپاره په ډیر خطرناک جلدی حساسیت اخته شوم چې د لاسونو او پښو په برخه کې وو. په پایل کې ډاکټرانو نسو پوهیدلای چې لامل یې څه دی، تر دې چې د پوستکي ډاکټر د نوشابو له استعمال مانا کړم. کله چې مې بیا وسخلې اوسوم چې حساسیت مې لاړې کی،
د روغتیا پالانو په وینا د انرژي ورکونکو مشروباتو له حد زیات استعمال د قند او کافین د لوړې کچې له امله د بدن هورموني توازن ګډوډوي، د فشار کچه لوړوي، خوب ګډوډوي، حافظه کمزوري کوي، ذهني وده کموي، د پوستکي ستونزې لکه دانې او التهاب زیاتوي او نورې ناروغۍ هم رامنځته کولی شي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر اتاولاسیام مې د انرژي ورکونکو مشروباتو ډېر استعمال خطرناک دی.
د معدې ستونزې پیدا کوي، هغه وال د معدې چغل ول د مری سره ارتباط لري، د دیوال د خرابېدو سبب کیږي، د پښتورګو د فره ستونزې پیدا کوي، ځکه دا مشروبات انرژي لرونکي مشروبات په خپل ترکیب کې ډېر سخت او قوي مواد لري. دریم د دې ځین د دې چې دی چاغښت من سره وړي، د دې د بدن شکر ډېریږي، د زړه ناروغي پیدا کوي، ځکه دې د فشار د لوړېدو سبب کیږي، او په زړه کې د ځین نور ناروغي چې هغه د زړه بنظمي ورته وایي، اریتمیا ورته وایي، دا ناروغي من سره وړي.
د ډاکټر سیام په خبره هغه کسان چې عادتاً له انرژي ورکونکو مشروباتو استفاده کوي باید هڅه وکړي چې ورو ورو د استعمال اندازه کم کړي او پر ځای له سالمو او طبیعي بدیلونو لکه اوبو، د لیمو اوبو او شین چای څخه استفاده وکړي. د ټینګار کوي چې د عامه پوهاوي زیاتوالی، د کنټرولي مقرراتو وضع کول او ځوانانو ته د سالمو بدیلونو تشویق کولی شي د انرژي ورکونکو مشروباتو د استعمال په کمولو او د ټولنې د روغتیا په ساتنه کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړی خان جنل کوزی وای، له 50% زیات انرژي ورکونکي مشروبات په افغانستان کې تولیدېږي او لږ اندازې له نورو هیوادونو واردېږي، ځکه د په وینا د دغو مشروباتو پر وارداتو تعرفه نږدې 40% لوړه شوې ده. ښاغلی الکوزی که څه هم د دغو مشروباتو د کلنی سوداګرۍ کچې په اړه جزئیات ورنکړل، خو تاییدوي چې په دې وروستیو کې استعمال زیات شوی دی. دلمی څېړنو له مخې انرژي ورکوونکي مشروبات چې د فعالیت د لوړولو د محصولاتو په توګه بازار ته وړاندې کیږي په ډېره اندازه کافین، قند او نور محرک مواد لري. په افغانستان کې د غوڅ ته اسانه لاسرسی او پراخه بازار موندنه دا محصولات په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره ډېر جذاب کړي دي. د نړۍ په ډېریو هېوادونو کې د تنګي ځوانانو لپاره د انرژي ورکوونکو مشروباتو پر پلور او استعمال محدودیتونه لګول شوي دي. په ځینو هېوادونو کې د ټاکلي عمر څخه کم کسانو ته د دغو مشروباتو پلور منع دی او یا هم د روغتیایي خبرداري لیکنې پرې لیکل کیږي. خو په افغانستان کې دا څښاک چې په بېلابېلو نومونو او ډولونو موندل کیږي په پراخه کچه او له کوم محدودیت پرته ټولو ته د لاسرسي وړ دی.
د افغانستان سیمې او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي رادیو څلورویشت ساعته.
د ازادي میلمه.
السلام علیکم، زه احمد تکل تاسو ته خلاصته یم. قدر من اوریدونکو، په دې ونی کې یو شاعر او د لنډو کیسو او ډرامو لیکوال زما میلمه دی. زما میلمه اوس مهال کڅه هم له وطن لري په جرمنی کې کډوال دی، خو د ځینو نورو لیکوالو او شاعرانو برعکس چې فکر کوي په مهاجرت کې لیکل امکان نه لري، د هم شعر وای او هم کیسه او ډرامې لیکي. ډیر مو په انتظار کې نه پرېږدم او په پیل کې لغ خپل میلمه نه غواړم چې ځان په خپل تاسو ته درو پیژني چې څوک دی او په کوم ځای کې زیږیدلی.
زما نوم حفیظ الله توراب دی، زه د کونړ ولایت د پښت د سیمې کې زیږیدلی یم. په 1940 غالباً 1940 کال کې او زمونږ کورنۍ د میرزیانو په نامه یادېدلی، یوه علمي کورنۍ وه. نیکونو مې مشرانو یعنی ټول کونړ ته هغې لیک لوست زده کړی دی او تر هغې وروسته بیا په مختلفو ولایتونو کې اوسېدلی یم، چېرته چې د پلار دن لغمان، روزګان ولایت، په ننګرهار، په دغه ولایتونو کې مې ژوند کړی دی او ښوونځي مې هلته ویلي.
د زده کړو په اړه راته ووایاست تراب صاحب، چې څومره زده کړې مو کړي؟
بلې، ما د ډېر را وروسته یعنی د مهاجرت نه وروسته کله چې بېرته افغانستان ته راغلو بیا مې د پښتو ژبې ادبیات ولوستل ننګرهار پوهنتون کې او د پوهنځي نه د کادر په درجه باندې فارغ.
مکتب ته څه وخت شامل شوې؟ په څو کلنۍ کې و؟ څه مو په یاد دي د مکتب له دورې نه؟
د مکتب د دورې نه خو ډېرې ترخې خاطرې لرم، ځکه په هغه وخت کې زموږ کور د روزګان په یو لرې ولسوالۍ کې و چې کجران نومېدله. بېخي داسې یو ځای چې یو اسمان به ښکاره کېده او ډېر لرې په غرونو کې یو ښوونځی، او په خپله لاړم، ځان مې پکې داخل کړ. په اغلب ګمان د اوو کلونو ومه چې لاړم، دوه ساعته مزل مې په خپو وکړ او هلته مې ځان داخل کړ. بیا نو د روزګان ولایت په مختلفو ولسوالیو لکه ګیزه او چوره، تیرینکوټ، په دې کې مې ښوونځي ولوسته. بیا وطن ته راغلو، بیا د پښت په لیسه کې داخل شوم، هغه وخت لکه چې متوسطه وه. بیا لغمان ته لاړلو، د روخان په لیسه کې مو د هماغې نه فارغ شوم او بس بیا وروسته نو نورې زده کړې شوې.
تاسو ویل چې په خپله لاړې په مکتب کې مو ځان شامل کړ، ولې پلار در سره لاړه نه، ولې ورور یا د کورنۍ نور غړي در سره ولاړل نه؟
نو زم په خپل نه پوهېږم، بل دا ده چې په هغه وخت کې سره دی چې زه ماشوم وم، خو ما داسې ښه او بد ډېر پېژندل. په خپله به مې ښایي دغه مسؤلیت کړی، احساس کړی چې زه باید لاړ شم او ځان داخل کړم. او تر ټولو جالب یې بیا دا وه چې هغه داسې مکتب و چې هر څوک به ګل دې په مخ په خره ورته، خره بیا بیا هلته تړل تقریبا دوه نیم سوه خره به وه. او کله چې به هغوی وږي شول، د رخصتۍ وخت به شو، نو چغې به یې وهلې، رمباړې به یې وهلې. بس بیا په هغه وخت کې ما هم ځان ته د ورځې په دوه روپۍ یو خر پیدا که کرایه کړی مې، په هغې به تللم راتلم، ځکه لاره ډېره زیاته وه او ډېره ویرونکې لاره وه. د هماغې اثرات تر اوسه پورې زما په وجود کې شته دی، ځکه چې بیخي ویرونکې ځای وه او تګ هم ډېر سخت و. مګر ما هلته ځان په خپله داخل کړ او بس بیا د هغې نه پسې ډېره وتهرالو، بیا پسې بیا هلته ویلو، دغه ستونزې د کوچنیوالي نه دا ما ګاللې دي او په خپل به دیدلې دي.
نو په روزګان کې خوندزی ته چې ماشومان په خرو راتلل علت دا و چې سیمه غرنۍ و په بایسکل نه کېدل.
ډیره زیاته غرنۍ و او دا خوندزی چې و دا د کورون نه لري و نو دا سره واځي هلته ځینو مکتبونو ته یا خوندزی ته چې به خلک په سایکلونو باندې تلل هلته د خرو راواز نو هغه وخت خو سایکل چا پېژندلو نو نه و افغاني ټولنه ډېره وروسته پاتې وه.
کله مو چې په خوندزی کې درس وایي یعنی د ماشومتوب له وخته دغه فکرونه چې اوس در سره دي د یو شاعر په توګه فکر تخیل دا هغه وخت په ماشومتوب کې هم در سره وو او کورسته د ژوند په یو بل پړاو کې بیا د لیکوالۍ خواته ستاسو تمایل پیدا شو.
دا نو لمړني وختونه چې یعنی ولنی سینفونه یو ټول دي چې په وخت کې خو ماشوم دومره سوچ نشي کولای چې د لیکوالۍ یا شاعرۍ په برخه کې دي فکر وکړي. خو کله چې په شپږم ټولګي کې مو نو په وخت کې د رحمان بابا کتاب زموږ په کور کې وو که د بل چا وو هغه مې لوسته نو د هغې شاعرۍ را باندې اثر وکړ. اوس خو په خپله په انسان کې داخلي مکرۍ څه چې درکي هغه خو بیا راوځي نو په وخت کې لګیا یو نیم بیت پر مې لیکه بیا چې په اتم ټولګي کې شومه نو داسې پوه شومه چې منظمه شاعري کولی شم یو دوه درې غزلې مې هغه وخت کې ولیکلې. بس بیا چې مهاجر شو د شاعري پسې پراخه شو دلته د چاپېدو امکانات هم ډېر ورځپاڼې خوا خو په افغانستان کې په اطرافو کې داسې اسانتیاوې نه وې د چاپ. نو په پېښور کې مې بیا دا خبره با قاعده او مسلکی لیکل شروع کړ.
دا لیکوالي څنګه شروع شو څنګه تاسو روانه وساتله او تر اوسه
دا یو د دې تر مرکو کې کیسه ما کړل نو یو وخت کې مې سمیم چې په شیر نه خو دا سیف سمیم چې زمونږ د درونو ستار دی د عزت ور سره دی هغه نو څوک چې شیر ودی کې چې بل چا ته وای نو طبعاً د داد په تمه د شابه شي نو هغه د داد په ځای باندې ماته دومره ویلي چې په نصر کې لیکل شروع کړه ځکه چې نصر ته اړتیا ډېره زیاته. دا خبره په ما خمونه لګېدله خو چې راغلم یوه لنډه کیسه مې ولیکله د کونډې په نامه باندې په سبا بیا ورغلم هغه چې مې ورته وښودله چې ویل اوس ته راته ویلې داسې ښکاري لکه تا چې لس کاله مخکې لیکوالي کړي بس همدغه تشویق مو بس د لنډو کیسو په لیکلو مې په لوکل او رښتیا خبره خدای دا چې په هغه وخت کې زما لرني کې شي خلکو ډیر زیات خوښ کړل او په ډیر لږ وخت کې زه د لرني کې شو د مجموعې خاون شوم چې نوم یې وګړه چاپ شو دا د نورسته نور فعالیتونه پیل شو.
لسمیم صاحب نما په خپل هم د خبر اوریدل د چې ویلې په پښتو ژبه کې تقریبا هر څوک چې سواد لري غواړي شاعر شي نو په دې خاطر ضرورت دی ته ډیر دی چې خلک نثر ولیکي. خو تراب صاحب تاسو لیکنو ته براشو اول د شعرونو په باب راته وایست چې شاعري څومره وخت دوام وکړ او زه خو داس خبر يم چې اوس هم تاسو شاعري کوي. شاعري
خو درسته او درغه نسبتا نثر لیکل ته زما فکر باندې شاعري اسانه ده د چې په چا کې ورته نو هغه ته دومره ګران کار نه دی. شاعري زه اوسم یو نیم غزل لیکم نو بیا خو مې څو کاله مخکې د شعرونو ټولګه هم چاپ شوله خو زیات لیکنې چې ما کړي دي هغه لنډې کیسې دي چې په ورځپاڼو او مجلو کې چاپ شوي دی.
شعرونو ټولګه مو همدا یوه وه
که یوه چاپ شوې ده او بله ټولګه مې چاپ ته تیاره ده. نو څومره چې وخت تېرېږي یو شاعر دا فکر کوي چې زما شاعري باید ډېره سنجیده او ډېره ښایي نو ځکه بیا یې لږه لیکي. نو شاعري اوس هم زه کوم یو نیم غزل ډایرکت همداسې کله فیسبوک کې لیکم بیا د فیسبوک نه بیرته راواخلم کمپیوټر کې ولیکم. دا مې هیله ده چې یوه بله ټولګه مې هم چاپ شي د شاعرۍ.
ډېر ښه. وړاندې په مرکه کې به تراب صاحب ستاسو په لنډو کیسو او نثرونو هم خبرې وکړو خو اوس لږې خپلې لومړۍ مجموعې نه چې پخوا چاپ شوې ده که لږې نه یو شعر راته ووایاست کولی شئ؟
زه به تاسو ته خپل یو شعر ویم چې مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي مخ نه چې شي ورکه خندا چیرته ځي او سترګو ته که ځینو ژړا چیرته ځي او نورې په څه چې تل خپل امر کړل او مخ تور خاور ته سا چیرته زی او ته چې لما پختی ته وایا ته چې لما پختی ته وایا اوریزو د اسمان کې برېښنا چیرته زی او ولی په خونخورو یې هڅه ووري سوې د خوارانو خیره چیرته زی او حسن پرې تمام وي چې وخشي تیر مس رنګین ښایست د لیلا چیرته زی او غمې د زانګو د وخت ملګری دی غمې د زانګو د وخت ملګری دی خبر تراب سره الله چیرته زی
ډېر ښه تاسو ډېرې پوښتنې کړې خو له خپله لورې مو ځواب نه دی ورکړی
بلې بلې هو چې رښتیا درته ووایم په دغه شعر په لیکونو کې ما په خپله ده هڅه کړې ده چې لوستونکی په فکر کې واچوم هغه سوچ چې
ډېر الله ډېره زیاته مننه تراب صاحب د کیسو لیکل مو څه وخت پیل کړل وروسته لدی چې سمیم صاحب ته مو هغه کیسه وروخو ده دا ستاسو لومړی کیسه وه او که مخکې له هغه مو هم نورې کیسې لیکلې وې او بیا وروسته مو دوام ورکړ
مخکې دې نه چې ستاسو دا پوښتنه زه دوام کوم نو دا به ویم چې رښتیا خبره خدا ده چې یو وخت سمیم صاحب کتاب را کړی د طاهر اثر افریدي د لږ کیسو یو ټولګه وه د محلونو خوا کې هغه ما لوستې وه او په هغې کې یو دوه کیسې زما ډېرې زیاتې خوښې شوې وې چې یوه د ګل په نامه وه او همدارنګه یو ناول مې لوستې وه هغه هم سلیم صاحب راکړی وه چې تر اوسه پورې پښتو ادب کې هغه شاهکار ناول دی د پیغلې په نامه باندې د صاحبزاده محمود ادریس لیکلی دی ډېر زیات ښکلی ناول دی نو دغه ناول او دغه لنډو کیسو په ما اغېز وکړ خوښې مې شولې البته د لیکلو چل مې تیار کړی دی بیا زمان دغه کونډه لومړی دغه وه لنډه کیسه وه د هغې نه وروسته مې په نورو کیسو پیل وکړ بیا د شهادت په اخبار کې مې خپرېدلې ځینې کیسې مې ډېرې زیاتې مشهورې کړې ډېر لیکونه د خلکو راغلل ډېرې وستایلې ما هم هغه ورځپاڼې کې چاپ شوې نو بیا د هغې نه راوروسته تر اوسه پورې تقریبا ما به یو سلو شپېته لنډې کیسې لیکلې خو زما د لنډو کیسو په دغه کې یوه بله ځانګړتیا دا وه چې زما ځینې کیسې تراژیدي کومیډي وي چې د ځینې خلکو ته طنزیه داستان نه وایي دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه
چې په عین حال کې چې طنز په کې دی یو خپګان یا تراژیدي هم
په کې دی خپګان بله هم د خندې هم د ژړې نو دغه سب ورته وایستو کار څو دا خلکو ډېر زیات خوښ کړه حتی استادانو که سلیم صاحب هاشمی صاحب همدغه سې نورو ډېر زیاتې وسته ډېرې دغه یعنې زما په مجموع باندې ډېرې ښې سریزې ولیکلې او همدغه سبکې ډېر زیات خوښ وو بیا راوروسته تکل صاحب ما چې ډېر زیات کار کړی دی په ډرامه کې مې کړی دی تقریبا ما دویشت لنډ فلمونه او یا ډرامې او سیریالونه دا مې ولیکل او د دې مجموعې م چاپ دی او د زیاترو ډایرکټر هم زه وم دا مې فلم کړی هم دی او د افغانستان ټولو تلویزیونونو نه دا زما ډرامې خبرې شوې
په دې زه غواړم چې خبرې درسره وکړم په ډرامو باندې ستاسو تراب صاحب مګر د دې لنډو کیسو برخه زه غواړم چې لږ نور هم اوریدونکو ته تاسو تشریح کړئ چې موضوع یا محتوا د لنډو کیسو ستاسو تر ډیره پورې په خوا او اوس کومه ده او څه بدلون پکې راغلی کنه
بخ نو تاسو ته ستاسو معلومات چې لیکوال مواد ټولین اخلي په لیکوالۍ کې خصوصا د لنډې کیسې په لیکلو کې زما په نظر لومړنی شرط دا دی چې په داسې څه کې لیکلو کې چې تر تا د مخه چا نه کړی او یا که چېرته کړی مې په داسې شکل باندې وکړي چې لوستونکي ته نوې ښکاره شي زما د لنډو کیسو محتوا یا منځپانګه چې دا هره کیسه مختلفه کیسه لري او د موضوع په لحاظ باندې زه به دومره ویم چې بېخي نه وي په دې دي چې د پروفیسر سیر منګل یو کتاب چاپ کړی پښتو افسانو کې سو سال په هغې کې د سلو کلونو کې چې چا لنډې کیسې په پښتو کې لیکلي په ځانګړې توګه په افغانستان کې دا یې څېړلي دي د دې کامیانې او خوالې دا ټولې دفتلې دي په هغې کې په اخره کې بیا لس کسې ښودلي دي چې دا د لنډو کیسو لیکوالان دي نو یعنې حساب په کېدای شي نو بیا د موضوع برخې ته راغلی دی دغه منګل صاحب لیکلي چې د موضوع په لحاظ باندې دا فضلا تراب کیسې چې دي دا دغه دي لري نه وی دي نو زما د کیسو عنوانونه مو دغه خبره پوزلو پوری دي او دا موضوع غانیم چې دي دا نو خاون کی ماته ښکاری
یو څو عنوانونه راته نمونه راته واخلې دي یو څو کیسو مو چې
عنوان یې ګورو سعیده نو فارن دا یو کیسه نوم ده د سګ جنازه
د سګ جنازه چې تاسو وایي مطلب مو همدا د افغانستان سګ وګړي دي
بله اصلا دا څه ده چې بل د ستاسو پوښتنه زه په بل قسم جواب کوم چې زیاتره موضوعګانې زما ډېرې زیاتې داسې دي چې هغه په ټولنه کې ډېرې شدیدې ناخوالې چې دي او ټولنه ترې ډېره ځورېږي او چای د ویلو او د لیکلو جرأت نشو کولی په هغې باندې ما لیکل کړي د بېلګې په توګه زه به په هغه لومړنیو لیکوالو کې راځم چې اولنی کس مسرت دی چې زه مهاجر او مجاهد وم ما د مجاهدو د ځینو قمندانانو د نادودو په برخه کې دغه کړي دي لنډې کیسې لیکلي دي د فرزند امریکایانو په برخه کې مې لنډې کیسې لیکلي دي د طالبانو د حاکمیت په وخت کې چې زه بېخي یوازې وم د هغې کومې نادو دي وې په هغې باندې مې کیسې لیکلي دي نو د سګ جنازه دا لنډه دغه دا ده چې یو د کابل کې چور او بس مشهور غل دی چې هغه ناست دی تر اوسه له غلا ته نه دی خلک یې تشویقوي او بالاخره دا چې کابل ته هلته چیزي چور هر څه خلاص شوی خو بس د سګ د مخې ته ورځي او دا د تیرباسي پیسې پر غواړي لنډه دا چې دا وژني د ملګرو په مرسته باندې بیا دا په کټ کې اچي د دې جنازه روانه کړي کله چې خلک ډیر شي دا ورته جنازه پریږدي او بل اخر سیک هغه د عیدګاه جماعت ته د جنازې لمانځه لپاره وړل کیږي
دا به د امغه کیسو لړلې وي چې طنز هم پکې دی او په عین حال کې تراجیکي کیسې لري
بله 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 ما هغه چې زنه دغه د سین جنازم خلکو ډیره زیات خوخه کړې وه یا فرضاً د تمدن لکه زما یو تنځه کیسه ده دا ما په پتلون نیکلې ده کنه نو دغه چې یو دغه په برابر واج چې دا پتلون ډیر اغوستلو یا په افغانستان کې ځینې خلک دي ویل به شهر دا ډیر متمدن انسان دی دا تمدن یوازې پتلون کې خلاصه کړي وو که ودی نه نو خالي هم نه دا خو بيخي ډیره زیات خلکو خوخه کړه
ډیر ښه تراب صاحب ډرامې مو څومره لیکلې دي او اول خو د توپیر د ډرامې او کیسې اوریدونکو ته وایست ځکه ډرامې داسې هم وی چې په سټیج باندې لوبول کیږي او دا هم ډرامې بلل کیږي چې په اساس باندې فلم جوړیږي یا ټلویزیونی ننداره جوړیږي
او ډرامې خو د سټیج دی رادیو ډرامې دی ټلویزیونی دی نو زه په خپل ما چې لیکلې ډېرې مې د ټلویزیونی ډرامې دي زه نن لیک شو سره توپیر دا دی چې یو په خپل درامم کې څه دا ولنه کې څه کې څه دا او د دې ترمن تاثیر دا دی چې دا خودل کیږي په سکرین باندې خلک ویني او په دا نور لاندې کې څه دي دا مستل کیږي نو خبره دا ده چې په درامې چې دي په صحنو یې شل کیږي نور هغه کوم کې څه چې هغه ماغه سره روانه په هنري شکل باندې خو تلویزیونی درامې لیکل د لاندې کې څه نه سخت ده وکړه و دې کې ته دروغ کولای نه شې ستې بلتنه نه شې کولای وړه اشتباه چې دې وکړ نه ټوله کې سړي د منځ راځي خلک دې دروغ باور کوي ګوري نه نو سیمبولونه کې باندې کاریږي موسیقي په کې د بیک گراوند کاریږي بل هغه ځې نسبت د هغه نه ډېر دی د لاندې کې سین نه ډېر دی نو څومره چې یو کله موږ تاسو په هغه کې یو چې یو خپل جنې په لاندې کې سړي مګر هم ته ته عمل نه شي دا هغه جړه دا هغه ادا دا په خپل د لیکل سمچند لري زیات اثر لري او نور باید هغه شي کوم ان چې لري هغه پای چې لري د لاندې کې څه غوډه هغه باید پټ مخکې نه رسوانی او په سر صحنو کې
نه تل وسه پکې وي
هو تل وسه خو باید ډیر د ځکه په داستاني ادبیاتو کې تل وسه ساسي شي چې په کوم لاندې کې ستا یا ډرامې سیریال کې تل وسه نه هغه ته څوک ازري کېږي چې ویلولي یا وی وګوري او ډرامه لیکل نسبتا د دغه نه د لنډ کیسې نه ګرام کار دی او یو بل خبره د ډیر لنډ کیسو نه ډرامې جوړېدل شي او ډیر ښه لنډ کیسې دي چې دغه نه جوړېدل شي نو زه دې سوال جواب زغه خبر کولای شم چې سړی تخته ولاړی او عملی ورته وشي
ډیر هم تاسو مخکې یادونه وکړه چې څو ډرامې تاسو په خپل ډایرکټ کړی هم دي، تاسو د فلمونو یا د ټلویزیونی نندارو د ډایرکټ یا جوړولو په برخه کې درس مویلای کنه یوازې تجربه لري؟
ما خپل یو بوت کورس د ډایرکشن اخستم، خو صحیح خبره ده چې زه مخکې د کورس نه چې د المانیانو کابل کې جوړ کړم ما ډایرکشن کولو. دا ډیره ښه خبره ده که یو لیکوال په خپل ډایرکټر مشي نو هغه به ډیر دقیق ډایرکټر وي. خو زه داسې ډایرکټور ما د ډایرکټري خو مختلف قسمونه لري، د جنګ بیل ډایرکټري، د ډانس بیلي، د ډیالوګ بیلي. زه په خپله د انداز ډایرکټور وم، یعنی زه په دې باندې پوهېدلم چې دا خبره یا دا حرکت څنګه وشي. اگر چې ډایرکټور باید په خبره هم پوه شي، خو په پاکستان کې معمولا دا رواج دی چې د کامرامین خپل کار دی، د ډایرکټر خپل دی. هغه یوازې کامرامین ته صحنه تشریح کوي، نور کامرامین پوهېږي. نو زه د خبرو د کولو، د ناستې، د ولاړې، د حرکت د دې ډایرکټور وم. په دې کې مې ډېره زیاته خواري کوله. د دې نورې کیسې هم دي که زه درته وکړم، خو دغه مرکز ستاسې د دې حوصله نه لري. یعنی ډېر تکلیف به ما کالولو چې دا خلکو زما د خواري لیدله، حتی په ما به کله ظوف راغی.
د تیاتر یا د سټیج ډرامې مو هم لیکلي کنه؟
یو دوه درې مې لیکلي. یو د لومړنۍ لویه جرګه چې وه، زه ورسره خپله لاړم، نه شوم مدیر د معارف افسر راغلی و، بس وم یې لیکله. د کرمي صاحب لومړنی وخت و، بس بیا ډېر ټولو خلکو وایي ژړلي، ورته بیا مډالونه ما خلکو ته ورکړي وو. لیکلي مې دوه درې مې لیکلي، خو ما زیاتې تلویزیوني ډرامې لیکلي.
هغه کارونه اوس چې مهاجرت ته راغلي یاست په اروپا کې اوسېږي، ټول درنه پاتې دي؟
دا خو تاکل چې پاتې دي. یو زما ستر ارمان دا په افغانستان کې چې اوس زه د افغانستان ټولو تلویزیونونو ته معیاري سیریالونه جوړ کړم. نو په دې برخه کې راسره نه دولت همکاري وکړه او نه شخصي تلویزیونونو، ځکه شخصي تلویزیونونه زیاتره داسې خلکو جوړ کړي وو چې هغې بزنسمنان وو او په سیریالونو باندې ډېر مصرف راځي، ډېر لګښت پرې راځي، او د افغانستان حکومت یې په ارزښت نه پوهېدو، یا کومې فرهنګي کړۍ چې وي مقررې وي هغې په دې باندې نه پوهېدلې. حال دا دی چې د یو ټولنې په اصلاح کې څومره چې سیریال او ډرامه رول لري، د ادبیاتو بله یوه برخه نه لري. نو ما کولی شو چې د ترکیې په سروې باندې معیاري سیریالونه، حتی د محتوا د لحاظه د هغوی نه مخاط.
او اوس کار کوي کنه په دې برخه کې؟
نه اوس خو زه بله ورځ مې وڅو دغه د پښتو چې جوړېږي، دا ګوګل کې یو چا راته زنګ وهه، ویل زمونږ د ډیالوګونه په کار دي، او څوک نشته چې داسې مرسته راسره وکړي. که ته ډرامې چې دي لیکلی، بیا مې خپل یو سیریال ور ولېږه، یو څلېرش کسته سیریال ما لیکلی و، نوم یې وو د ګل اجان مادوري. نو دا په دې کې دا شل کلنې ناخوالې چې وي، دا ټولې په طنز کې ما لیکلې وې. یو پنځه قسطه جوړم شو د اطلاعات کلتور وزارت جوړم، که خدای هغه وزیر صاحب کار پرې وستل، جهاني صاحب ډېره لنډه موده وه، افغان فلم او ملي تلویزیون همکاري نه کوله. هېڅ خفه په دې باندې چې ولې داسې یو معیاري سیریال جوړ شي. نو هغه هم راسره دی، او زړه کې مې ډېر زیات ارمان دی که دغه سیریال زما خدای جوړ کړي، او که داسې امکانات دلته وي نو ما کولی شو چې هېواد ته د همدې نه زه خدمت وکړم. ځکه زه ډرامې ډېرې په اسانه لیکلی شم او خوندورې لیکم، یعنی که تراژیدي په ګارانټۍ سره داسې کولی شم چې خلک ګوري، ټول ورته وژاړي، او که کومیډي نو بس د خندا نه به ورته همداسې رغړي. نو دا ارمان مې پاتې دی. دلته دا شرایط برابر نه دي، ځکه چې نه لوکیشنونه هغسې شته زموږ د ټولنې، او نه داسې تخنیکي خلک پیدا کېږي، حتی ښځې دلته نه پیدا کېږي. اوس پښتانه داسې خلک دي چې په دغه برخه کې کار کول شرم ګڼي.
مننه تراب صاحب. لاند د کتابونو یو فهرست مراته وایست هغه چې چاپ شوی دی، چې بیا زه غواړم تاسو په پای کې خپل یو شعر هم اوریدونکو ته واوروي.
ښه سمه ده. نو زما ځینې کتابونو نمونه چې اوس راته یادي، اول خو به دا ویم چې زیاتره دا د لنډو کیسو مجموعې دي. دا روبرکه د پښتې ځواب، سلګۍ په لویدیځ کې، ژوندی مړی، رومانټیک منیجر، او یو بل ټولګه ده، هغه د لنډو کیسو ده. نو شعرونه یوه ټولګه مې چاپ شوې ده، دو د تلویزیون رامو ټول دي پرې وته چیري او د پلان پرځه په دې کې دولس کې دی لس تلویزیون رامي دي په کتابي شکل باندې ما چاپ کړی دي یو کتاب ډېر مشهور ویر دې نو سایکارټرس ته چا راپونه دا افغانستان په باندې اوسنۍ پولي د کمپیوټر اساسات دا شیان مې درشلې بل دا ده چې زما ناول ورشي خلکو ډېر زیات خوښ کړ دلته المان ته چې رالم هغه مې ولیکه چاپ شلو نوم یې دی هغه به څوک وو همدارنګه سفرنامه مې چاپ شوې ده د کتاب په شکل باندې سرلوړې ژوند هغه هم چاپ شوې دی او د غمزده استاد باندې مې یو کتاب وسلیکلی دی هغه هم چاپوم د سندور شهزاده دوه ناولونه مې نور شروع کړي دي چې یو انتقام نومېږي او بل د ونی مینه نو دا شیان لګیا دلته کار کوم بله یو مجموعه مې د لندن کې څو په انګلیسي ژبه د لندن خبريږي د جنوري په میاشت کې دیوالونه خبرې کوي دا یې نوم دی دا په انګلیسي ژبه پنځه لس لنډې کیسې دي اوس که دې شعر خوښ نو شعر به درته ویم
مهرباني وکړئ او ما د همدې لپاره شعر د خبرو پای ته ساتلی و تراب صاحب مهرباني وکړئ خپل شعر واوروه بیا به خدای پامني
وکړئ نو شعر داسې دی چې تصویر نه تصور دی ارمانونه ګرځوي او د لمر غوندې د ستورو جهانونه ګرځوي اخر مې پیغلو خو نور د صبر ستر مات کړ انګړ د اننګو کې ستا یادونه ګرځوي څوک د بڼو چې جکی کا وکړم له ستورو وو دیوې ته مې د زړه خپلې مخونه ګرځوي او د شونډو نندارې ته د مځکه فکر وړې جنت څنګه په ځان کې دوزخونه ګرځوي او یو تار د زلفو بس دی چې کلک پرې زولانه کړي او تراب پسې دوی هسې زنجیرونه ګرځوي
شاعر او د کیسو او ډرامو لیکوال حفیظ الله تراب چې د آزادۍ میلمه په دې پروګرام کې خپل شعر اوراو او د زړه خواله را سره کوله تر بلې مرکه د خدای خدی وي
د آزادۍ میلمه
جانان میں لٹھوا ماور کرمن میں پیرکه لاسو خیخ